Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم نن یک شنبه د 1438 مریض کال د جوزا د میاشتې درېمه نیټه ده چې د 2009 میلادي کال څلېرشتمې سره برابر ده. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د سهارنۍ خبري مجلې ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې درته د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. تاکل شوی ده چې نن په تهران کې افغان ولسمشر له خپلو پاکستانی او ایرانی سیالانو سره غونډه وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایي په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت ته اړتیا ده. د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال د شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړه. د پاکستان پوځ وایي د سوات په مرکز مینګوره کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی راتلونکو انتخاباتو کې د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی د ملاتړ لپاره غږ وکړ. د ګرجستان چارواکي وایي د تیرې میاشتې د پوځي بغاوت سره د تړاو په تور یې 3 کسان نیولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې پرون د حماس د ډلې له مشرانو سره کتنه کړې ده. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې غونډه د شخصي امنیتي کمپنیو پر قانون مقدماتي بحثونو ته ځانګړې شوه. په کورنیو چارو وزیر وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د امنیتي خصوصي کمپنیو موجودیت مهم دی او د جرګې غړو څخه وغوښتل چې د دې کمپنیو ټول فعالیتونه دي په یو ځانګړي قانون کې تنظیم کړي. په دې اړه نور زما د همکار په ریپورت کې.
د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل دا کمپنۍ وسمهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې داسې دندې ترسره کوي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت د کموالي لامل نشي ترسره کولای.
دوی وایي کچیرې یو خارجي قطعه په یو ځای کې پرته وي، د دې قطعې امنیت دوی په خارجي خصوصي کمپنۍ باندې نیسي، ولی پولیس نه نیسي یا ملي اردو هلته نه نیسي. استدلال یې دا دی چې د خارجي محافظتي خلکو تعلیم زموږ تر پولیسو او تر اردو زیات دی.
ښاغلی اتمر دا هم وویل دې کمپنیو له افغان دولت او بهرنیو ځواکونو سره په یو لړ تړونونو کې منلې ده چې افغان امنیتي ځواکونه به روزي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو، مهمو ادارو، بانکونو او لویو پروژو امنیت به ساتي او په ټولو ولایتونو کې به د میشتو بهرنیو ځواکونو مرکزونو ته لوجستیکي مواد ورسوي. د دا هم وویل اوس مهال په هیواد کې له 6 شخصي امنیتي کمپنیو څخه 9 رجستر شوي چې د کارکوونکو شمیر یې له 22,000 څخه اوړي چې کابو 9,000 افغانان پکې به دندو بوخت دي. د جرګې ځینو غړو اندېښنه لرله چې که د دې کمپنیو فعالیتونه قانوني او د دولت له پلانونو سره هماهنګ نشي، کېدای شي په ځینو حالاتو کې خطرناکې ثابت شي. د جرګې غړي خالد فاروقي وویل
زه فکر کوم چې په هیڅ ملک کې او د هیچا سره موږ دا قرارداد نشته چې خارجي سړی د امنیتي کمپنیو په رابطه باندې افغانستان ته داخلېږي. دوی د خپلو قوانینو تابع به وي. عرض مې دا ده چې په دې کې یوه غټه سیاسي لویه غلطي موجوده ده. دوی ته باید ملي شورا او زموږ امنیتي ارګانونه او وزیر د عدلیې دې ته باید خاص متوجه.
غونډې ته د عدلیې وزیر هم بلل شوی و. د خصوصي امنیتي کمپنیو پر قانون خبرې وکړې او ویل چې دا قانون د هیواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره ترتیب شوی او 100 وروسته به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي.
خبري مجله اوري. تاکل شوی ده چې نن د ایران په پایتخت تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران غونډه وکړي. د دې غونډې د هدفونو په اړه په تهران کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر ویل ټاکل شوی ده چې په دې سرمشریزه کې به 3 مشران سیمې ته د ورپېښو مهمو مسئلو او ستونزو په هکله خبرې وکړي. یحیی معروفي ازادي راډیو ته خپلو ځانګړو خبرو کې ویل له تروریزم سره مبارزه، د نشي موادو د تولید او د قاچاق د مخنیوي لارې موندل او اقتصادي همکاري به د افغان، پاکستان او د ایران د جمهور رئیسانو د خبرو اساسي موضوعات وي. په تهران کې د افغانستان سفیر وړاندې وویل
هغه موضوعات چې درو هیوادو ته مهم ښکاري په هغه کې باید هم مذاکره صورت ونیسي او هم د دې چې په دې مورد کې څنګه همکاریانې مخته منځ ته راتلای شي. ستونزو په مقابل کې یو منطقوي وسیله ایجاد شي. د مخدرات موضوعات دي، د امنیت تثبیت ثبات امنیت موضوعات دي، د تروریزم سره مجادله ده، د مخدرات او د مخنیوي لپاره باید په منطقوي شکل باندې عمل وسی. نور موضوعات لکه اقتصادي، تجارتي، فرهنګي اړیکو پراخول مذاکرات او چوکاټ کې مطرح
تاکل شو. چې حامد کرزی، آصف علي زرداری او احمد نشاد با 13 اونۍ په خپلو کې په تهران کې خبرې وکړي، خو د پاکستان د جمهور رئیس لخوا دغه غونډه وسندول شوه. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په داسې حال کې په تهران کې راټولېږي چې کتون کې وای د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د برحاله کېدو احتمالات مخ په زیاتېدو دي. د څېړونکو په باور ایران غواړي نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه متحده ایالاتو ته څرګنده کړي چې تهران کولای شي په افغانستان کې د ثبات پر رامنځته کولو او د پرمختګ په پروسه کې له واشنگتن او متحدینو سره لازمه او مهمه همکاري وکړي. وامریدل چې ټاکل شوی نن د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په تهران کې خپلو کې غونډه وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دغه غونډې د پریکړو او نتیجو په اړه معلومات اوریدل شي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د جمهور رئیس حامد کرزی دوه مرستیال او د بیړنیو حالات سره د مبارزې د کمیټې مشر مزار شریف ته سفر کړی چې هلته د وروستیو سیلابونو ځپل شو خلک سره لنږدې وګوري. په دې اړه نور حال مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال پر ریپورت کې اورو.
په مزار شریف کې د جمهور رئیس دوه مرستیال د شمال 15 ولایتونو د سیلاب ځپلو کورنیو د حالات د څېړنې او د زیانمن شوو کورنیو سره د مرستې په موخه یوه غونډه جوړه کړه. د جمهور رئیس دوه مرستیال او د هیواد د بیړني حالات د کمیسیون مشر کریم خلیلی د شمال 15 ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، بلق او سمنګان، لوالیان او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارو له مسؤلینو سره د جوړې شوې غونډې وروسته په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې په جوړه شوې غونډه کې د شمال 15 ولایتونو د لاونه زونونه وڅړل شول چې والیانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او غیر دولتي ادارو د خپل واسې د مرستې کولو هڅې کړې دي چې د قناعت وړ بلل کیږي. خاغره خلیلی وایي چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. باید زر ته زر هوارشي سرکونه پرانستشي، ویالې او د اوبو سربندونه پاک او ورغول شي. سیلاب ځپلې کورنۍ خپل سیمو ته بیرته راستنه شي او په داسې ځایونو کې ځای پر ځای شي چې بیا د سیلابونو له زیانونو سره مخ نه شي. زمو پزرګونه هیوادوال به کور شوی دی، کورونه لمزت للی دی. په دې بخوتی چې د ځانمن شو کورانه یوسته شمیره پیدا کړو، د دولت کابینه غونډه تای وړاندې کړو. لمه وړای زیاته وی تر کومه ځای چې تر اوسه په دې حق د مرستو رسولو هڅه شوی دی، د پام وړ دی چې ځانمن شوی کورانه باید د څوک د پاکو بو خوړو روغتیا په اړه هیڅ ډول ستونزه ونه لري. د سیلاب ځپلو کورانه د ماکات سرپناه ستونزه دی هر څه زر هوار شي او د دوه کورانه د دایمي سرپناه په حق له د مرستندوی موسسو سره کار کوو چې په داس ځای کې سرپناه ورته جوړ کړي چې پراتلونکي کې د سیلابونو له خطرونو څخه په امن وي. د بلخ ولایت تمام نور په جوړه شوې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلابونو په دغه ولایت کې 15 زره کرهنیز کښتونه، 1.5 جیره به باغ ځمکه، 2 زره کورونه او په زرګونه څاروي له منځه وړي دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 باندې اوریدلای شئ. د اف ام په 0.5 صفه بیا په کابل، هرات، قندهار او مزار شریف او جلال آباد کې په صفه ډول واوري. په جنوب لویدیځ زون کې د ماشومانو د فلج یا ګزړن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به شاوخوا 15 لک ماشومان واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې حوزه کې د ګزند د ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. نور حال زموږ د خبریال پر ریپورت کې.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا په یو خبري غونډه کې وویل چې په روان کال کې په دې حوزه کې د ماشومانو د ګزند شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې څلور یې په کندهار او دوه یې په هلمند کې دي. ډاکټر پخلا عامل په سیمه کې روانه ناامني او د اوسېدونکو د پوهې ټټکه چا وبلله.
موږ په حوزه کې کوچنیانو د پیل د ناروغۍ په وړاندې زموږ درې ورځنی کمپاین رسمن پیل شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې به موږ 15 لک ماشومان چې عمر یې د 15 کال څخه کم وي د اوزې په سطح او 15 لکه ماشومان چې عمر یې د 15 کال څخه چې د کندهار په ولایت کې په دې درې ورځې نه درې ورځې په ترڅ کې موږ واکسین کړو. موږ په کندهار کې تر اوسه پر څلور مثبتې پیښې لرو. دوې د پنجوایي په ولسوالۍ کې دي، یوه د شولي کوټ او یوه هم د دامان. دوې مثبتې پیښې د هلمند په ولایت کې او یوه هم د نورستان په ولایت کې. بیا هم دا غوښتنه ده چې مخنیوی او وقایه زر مرتبې تر معالجې ګټوره ده.
د کندهار مرستیال والي غلام جیلاني همایون له دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه تر څو د دې کمپاین له کارکوونکو سره مرسته وکړي چې پروګرام په ښه ډول تطبیق سي. نوموړي وویل
په درنښت سره د ټولو علمای کرامو څخه هیله لرو، د ټولو سپینږرو مشرانو څخه هیله لرو چې د دغه رضاکارانو سره خپل هغه اسلامي دنده سرته ورسوي، همکاري ورسره وکړي او د وطن ټولو دغه نوي ماشومان او بچان د دغه خطرناک ناروغۍ څخه وژغوري.
د ماشومانو د ګذر ناروغي په ټوله نړۍ کې ختمه سوي ده. یوازې افغانستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه وادونه چې لا هم په دینه دي توانېدلي چې دا ناروغي په بشپړه توګه کنټرول او له منځه یوسي.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مهنیت او د کاروان د لوړ زده کړو د انسټیټیوټ ترمنځ یو نوی تړون لاسلیک شوی دی. دغه نوی تړون لمخه به کابو زر کسه د دولسم ټولګو فارغان د لوړ زده کړو لپاره په ډیر کم فیس په دغه انسټیټیوټ کې جذب شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې دغه تړون لاسلیک کولو څخه هدف د ځوانانو لپاره د لوړ زده کړو د شرایطو برابرول دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له لارې ځوانانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال ظاهر غوث د شنبې په ورځ په کابل کې د کاروان د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې په دې توګه به د هغو ځوانانو سره ډېره مرسته وشي چې نه په دولتي پوهنتونونو کې جذب شوي او نه هم د اقتصادي ستونزو له امله د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې زده کړې کولی شي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې به د ولایتونو ځوانانو ته لومړی چانس ورکول کیږي.
قدم های ابتدایی بود که باید به می جوانایی که در ولایات
دی وی لومړی هڅه دا وی چې د حق ځوانانو لپاره چې ولایتونو کې ورته د زده کړې اسانتیاوي نه دي برابرې مرکز تر شي او دلته زده کړې وکړي. موږ هڅه کوو چې دوی ته د استوګنې اسانتیاوي هم برابرې کړو. د کاروان د لوړو زده کړو مؤسسه له یو کال راهیسې په کابل کې فعالیت کوي. د دغه انسټیټیوټ رئیس جاوید اندیش وایي چې جذب شوي ځوانان به په څلورو بیلابیلو څانګو کې وروزل شي.
ما بسیار افتخار دارم که امروز هم ما از پروتکل دوم
با دی وی موږ ویاړو چې د ځوانان د مهندیت سره دوهم پروتکل لاسلیک کوو. موږ هڅه کوو چې له دې لارې د کمپیوټر ساينس، حقوق، اقتصاد او انجینرۍ په برخه کې د افغانستان د ولایتونو د کابو زر ځوانان لپاره د زده کړې دوه کلن خدمتونه برابر کړو. د لوړو زده کړو په دغه مرکز کې د هر یو عادي محصل لپاره میاشتنی فیس له څلور نیولې تر 2000 افغانۍ پورې ټاکل شوی دی. چې دغه مرکز په وینا کوم کسان چې د ځوانانو د موینیت لخوا دوی تور پیژندل کیږي په فیسونو کې په سلو کې اویا اتیا فیصده کمواله راځي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې لا تر اوسه 2000 ځوانان د لوړو زده کړو بیلابیلو مرکزونو ته د لوړو زده کړو لپاره معرفي کړي دي.
و امر دل چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت او د کاروان د لوړ زده کړو د انسټیټیوټ ترمنځ یو نوی تړون لاسلیک شوی دی. دغه تړون پر اساس زر سلګونه ځوانان به د دولسم ټولګیو فارغې وروسته د لوړ زده کړو لپاره په ډیر کم فیس په دغه انسټیټیوټ کې جذب شي. بلور ته پرون په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د لسګونو زرو ځوانانو څخه چې دولسم ټولګي څخه فارغېږي سکل ازموینه پیل شوه. دغه کلنۍ ازموینه د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې پیل شوې ده. دغلته محصلینو د ازادي راډیو خبریال ته خپل ستونزې هم یاد کړې دي، خو دغلته چارواکي بیا وایي چې د دوی امکانات محدود دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
سږ کال به زرګونه تنه ځوانان د ننګرهار د بېلابېلو لیسو له دولسم ټولګیو نه فارغ شي. د ننګرهار د پوهنې د زده کوونکو کلنۍ ازموینه د شنبې په ورځ پیل شوه او 15 ورځې به دوام وکړي. د ننګرهار لیسې مدیر سرور خان وویل معمولا هر کال 2 تر 500 تنو زیات ځوانان له دولسم ټولګیو فارغوي او د 15,000 په شاوخوا کې به لیونه بل ټولګي ته ارتقا وکړي. د وویل
نو د ننګرهار لیسې کې تقریبا 6,000 شاګردان دي او فعلا تقریبا 15,000 په شاوخوا کې په امتحان کې متوسط لیسته او لیسه ابتدایی که شمولیت لري پنځله سورځه دوام کوي او
ننګرهار لیسې ځکون کې خو خوچی فارغيږي او یا بلور ټولګي تلاړ شي خو دوی د ازموینې د ځای پاره ستونزې لري
زمان عمر رسول خان د ننګرهار د لیسې ولسمې ټولګي ځکون کې امتحان ډیر خديږي بس مر ولا بس قسم وړه د مر ډیر بد لګيږي خو بیا باید یو څه دلته ساحه دغه د حکومت سورې جوړ کړي امتحان د لکانو کوم مشکل نه
ازمان نیاز محمد ان شاء الله تر اوسه پورې کوم مشکل سره مخامخ شو نه سو خو یو ځنه مشکل چې د مر ده نو مونږ د مقامات نسخه دا هله کو چې د سیو سالونه جوړ شي د امتحان د فار د امتحان ثانیه د فار د زید جوړ شي تر څو شاګردان په اسانۍ سره په سہولت کې وسیږي او امتحان ورکړي
د ننګرهار لیسې خون کو هم همداستون زلرله
زمانوم ګلا جان سانګزه او د دولسم ټولګي د هندسي مضمون تدریس مونږ د فار حکومت ستونزه نشته خو شاګردان ته ستونزه شته
چی شه ده
دا ستونزه ځنه ستونزه د زید کمبوت او د مر هوا ته ود د سورې نه لرو نو سورې چې وای شاګردان په مسولیت کې وو
خو د ننګرهار د پهنې ادارې مرستيال سیدی ساحان وای دوی د ستونزو د حلولو په فکر کې دي دوول
موږ مو د سوان ته دات کړی چې د مینه وخت شروع کی ټیم هم بدلو ته وجه نه مورته چې په شروع کې په مایا خوا کې مینه تیر شي وخت هم شي ان شاء الله سوان به دغه مینه په وجه شروع کیږي موږ خپل کوچ کې خدا مشکل ده چې دا ټول میدان د پرون سورې کو دا ډېر مشکل ده موږ کوچ کې دغه ټیم تغیر وخت ورکوړته ګورو کې امکان دی چې ترپال باندې کې ترپال نه باندې ورته ان شاء الله سو خپل واسه پر کار کو
سک کال بعد ننګرهار د پهنې تقریبا شپږ سو زره زکون کې لوړ ټولګي ته بریالي شي او تر درې میاشتنۍ رخصتې وروسته به نوې درسونه پیل کړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکو د ویډیو گیم او سنوکر دکانونه وتړل چې ولې او په څه دلیل داله کونړ په یو ریپورت کې اورو
د کونړ ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سنوکر او ویډیو گیمونو دکانونه د امنیت قومندانې لخوا وتړل شول د کونړ امنیت قومندان مال پاسوال عبدالجلال جلال ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو له دولت څخه څو څو واره غوښتي وو چې باید د ویډیو او سنوکر گیمونو هټۍ وتړل شي
بدر شده بود در اینجا برالایی که شاگردا از مکتب میماندن قمار و دیگه فساد اخلاقی در اجاره میداد از این موقف و از این مرکزیت ها مخالفین هم به نفع خود استفاده
جلال وای په دغو دکانونو کې زده کوونکي نه یوازې له زده کړو پاتې کېدل بلکې قمار او نور ناوړه کارونه هم ترسره کېدل چې له دغو چارو څخه د دولت مخالفینو هم ګټه اخیستله او همیشه به تبلیغات کول چې دولت په لوی لاس د سنوکر او ویډیو گیمونو دکانونه پرانستی دي همدا لامل و چې د ولایت اداري غونډه کې د دغو هټیو د تړلو پریکړه وشوه هغه ویل بیا به د سنوکر او ویډیو گیمونو دکانونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي د کونړ اوسیدونکو هم د نوموړو دکانونو پر تړلو خوښ کاری
زمانم سلطان محمد سلام زه د کونړ ولایت اړوند نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکو یم کم ګام چې امنی قومندانې لخوا پرده شوې ده په دې حق له ویډیو ګیمونه دی او د سنوکر ګیمونه دی نو دا یو ښه پزه قدم دی چې پرده کړی د زکه یو خوانه زمنګ د ځوان نسل په لو خونځيونه په بندیدل او د کارته به دوام ورکو د دې منګه ساينه کو منګه حمایت کو
زمانم ریاض الله ساجد د کونړ اوسیدونکو دا الله لعب آئنده نسل چې دنه په دې سر خرابې ده ماشومان بس کړو نه تنت راتلل په بدل ته دا به راهوي کول
د خوست ولایت او غلام خان بندر ترمن سرک 13 ورځ د رسمي مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو زمون خبريال دغه مراسمو ته تللی او پری ریپورت لري
د دې نوې سړک د پرانستنې له مراسمو وړاندې د خوست ولی حمید الله قلندرزي وینا وکړه د خپل وینا په ترڅ کې د خوست ښار څخه تر غلام خان بندر پورې په پخه واساسي ډول د یو د 100 کیلومتر په اوږدوالي د غزیدلې سړک جوړیدل د خوست د رغنیزو چارو د پرمختیا په برخه کې یو مهم او ارزښتناک ګام وباله دول دغه سړک چې خوست ښار د پاکستان د قبایلی سیمې د وزیرستان مرکز میرانشاه سره نښلوي یو په دې ولایت کې له مهمو او اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د جوړیدو په چارو په کې مېش د تلفظ واکونو د انجنیري څنګه او د دې ولایت د پی ای ټی او ولایتي بیرغ ونډل لخوا 4.5 میلیونه امریکایي ډالر لګول شوې دي د جاتکړه د دې مهم سړک په جوړیدو سره باندې خوست او د پاکستان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو او سوداګرو ترمنځ به سوداګري د راکړه ورکړه هم پرختیا وبومي قلندرزي وویل په پام کې ده چې د روان کال تر پایا پورې د افغانستان او پاکستان هیوادونو ترمنځ د دې مهمه او تجارتي لارې د ترانزیت په اړه توافق رامنځته او رسمن پرانستل شي
ترانزیت د
رسمی افتتاح لپاره هغه مراحل چې باید طی سي پاکستان او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتخانو تفاهم او بیا موافقه تجارت د وزیر صاحبانو یا امین صاحبانو ترمنځ یو لیکلی تفاهم اماده دي صرف هغه ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو د ترانزیت لپاره چې هغه اموالم چې کولی سم کنټرولی سي دام ساختمانونه دي او ځینې تجهیزات دا لا نه دي نصب شوي همدې روان کال چې موږ سل پروژې یادوو د خپل ستراتیژیک پلان پر اساس باندې یو له مهمو پروژو نه تر ټولو مهمه میدانی اوي او د همدې ترانزیت افتتاح ده.
د بل خوا د ګربز سرحدي ولسوالۍ کارکوونکي او ځایي اوسیدونکي هم د دې نوي سړک په جوړېدو زیات خوشاله ښکارېدل. خو ولسوال محمد اکبر زدران بیا د خپلو خبرو په ترڅ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت پر مسؤلینو نیوکه وکړه. وی ویل چې د دې مهم سړک په ځینو ځایونو او دغه راست پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو کې بې کیفیته او غیر سټنډرډ مواد کارول شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو او اوس هم د پاکستان د سرحد حالت د سوات سیمې د حالاتو په اړه رپورټ راخلو. پاکستانیان وایي چې امنیتي ځواکونه د سوات مرکز منګور ته ننوتی دي. د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال اتراباس ویل په سوات کې د طالبانو د کنټرول د پای تر رسولو لپاره په منګور کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. اسمت سروان او په دې اړه نور.
د سوات په مرکز منګوري کې پرون کوڅه په کوڅه جګړه روانه وه او د پاکستان د پوځ په وینا په پرونیو نشدو کې ولس طالبان وژل شوي دي. پاکستان وایي چې امنیتي ځواکونه د سوات مرکز منګوري ته ننوتی دي. د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال اطهر عباس ویل پر سوات د طالبانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره په منګوري کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هغه په عین حال کې دا عملیات سخت وبلل ځکه چې د ده په وینا دوی مجبور دي چې کور په کور تلاشي واخلي. د پاکستان پوځ هم دراز وایي په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی د یوې میاشتې په عملیاتو کې تر زرو زیات مشکوک سختلیزي او 50 پوځیان وژل شوي دي. اطهر عباس وایي چې پوځ د منګوري ښار ځینې برخې له طالبانو پاکې کړي دي خو ویل چې عملیات به یې سوکه پر مخ تر ومي ځکه چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرژوبلي وانوړي. د هغه لاټکل سره سم په دې ښار کې شاوخوا 40,000 ملکیان پاتې دي. عباس د طالبانو شمیر د 1,500 او 2,000 ترمنځ وباله. د هغه په وینا د دغه شمیر اصلي طالبانو په څنګ کې ډېر شمیر جنایتکاران هم له طالبانو سره ملګري شوي دي. په خپلواک ډول د پاکستان د پوځ ادعا ثابتې دی نشي خو د دې جګړې په نتیجه کې له سوات او شاوخوا سیمو څخه 1,900,000 تنه د خپل کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د منګوري د کنټرول پر سر جګړه د سواد درې د نیولو لپاره حساسه ګڼل شوې ده.
له اسمت سروان څخه مو اوریدل چې د پاکستان پوځ وایي په سواد کې کوڅه په کوڅه د طالبانو سره جګړه روانه ده. پاکستانی چارواکي وایي چې تر 200 پورې وسلوال او د هغوی په نام مجرم او وسلوال په دغه عملیاتو کې وشل شو دي. تر اوسه پورې د دغه شمیرې تایید له کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده شوی خو په عین حال کې بیا لسګونه زره کسان د سوات او شاوخوا سیمو څخه بېزه شوي دي او د سرحد ایالت په نورو سیمو کې په سختو شرایطو کې شپې او ورځ سبا کوي. په ایران کې د راتلونکو جون میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره د کاندیدانو کمپاین پیل شوی دی. ولسمشر احمدینژاد خپل سیالان تورنوي چې د غرب پر وړاندې د ایران کمزوري کول غواړي. بل لور ته بیا اصلاح غوښتونکي وایي احمدینژاد د ایران د اقتصاد د خرابوالي مسؤل دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره کاندید دی ژمنه کړې چې د لویدیځ ضد خپلې تګلارې ته به دوام ورکړي. په تهران کې د جمعې پر ورځ د خپل انتخاباتي کمپاین په لومړۍ وینا کې احمدی نژاد ویل د ایران ولس به پر خپل هیواد د نړۍ د قوتونو واکمني ونه مني. نوموړي د ایران اصلاح غوښتونکي تورن کړل چې د هغه په وینا لویدیځ سره د روغې له لارې د ایران کمزوري کول غواړي. د ایران د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره نور مخور کاندیدان پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی، د پارلمان پخوانی رئیس مهدی کروبی او دریم شخص د ایران د سپاه پاسداران انقلاب مشر محسن رضایی دی. د ایران د دغو انتخاباتو لپاره 450 کسانو چې 240 ښځې دي خپل نمونه ثبت کړي وو خو د ایران د نگهبان شورا لخوا یوازې 4 پورته ذکر شوي کاندیدان د جمهوري ریاست د سیالۍ وړ بلل شوي دي. اوسنی ولسمشر احمدینژاد د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی چې په دې هیواد کې پریکنده واک لري له ملاتړ څخه برخمن دی. د احمدینژاد مخالفین هغه د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي مسؤل بولي. د احمدینژاد پر وړاندې کاندید موسوی ویل د ایران اوسنی حکومت پرته له فقر او بیکاری بل څه نه دی راوړي. د تهران یو اوسیدونکی غلامي وایي د دې لپاره د موسوی ملاتړ کوي چې په 1980 کلونو کې له عراق سره د جګړې پر مهال د ایران اقتصادي حالت ښه ساتلی و.
همین که ما در دوران جنگ از گرسنگی نمردیم، د موسوی د واک مثبت اړخ دا و چې د هغه په واکمنۍ کې په ایران کې څوک لوب لګین نه مړ شوي. د عراق سره جګړه کې چې ټوله نړۍ زموږ خلاف وه، په ایران کې نه بیل لوړې شوي وي او نه هم خوندي بن شوي.
د ایران اصلاح غوښتونکي باور لري چې که په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیر پراخ وي، هغومره به د هغوی د کامیابۍ چانس او امکان هم زیات وي. و اموریدل چې په ایران کې د راتلونکو جون میاشتې د انتخاباتو لپاره کمپاین اپیل شوې ده او اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو لنډی خارګي ته نږدې یو فرانسوي تورست تختولی دی. دا خارګي د ایران د ختیځې پولې په 200 کیلومتره کې دی. لږ تر لږه 15 فرانسویان چې دوی ماشومان ول ایران ته په لاره د شپږو وسلوالو کسانو له لوري ودرول شول. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤل چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي فعال دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د تهران د ازادۍ په لوبغالي کې زرګونو ځوانانو اعتراض کوونکو ته په وینا کې ویل چې د جون د 12 مینیټې د ولسمشرۍ پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ته رای ورکړي. خاتمی پر خلکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، موسوی ته رای ورکړي او په دې ډول د انقلاب او اسلام په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کاندي. موسوی د ولسمشر محمود احمد نژاد او دوه نورو کاندیدانو په وړاندې مبارزه کوي. د فیسبوک په نوم ټولنیزه ویب پاڼه چې له امریکا څخه فعالیت کوي وایي پر هغو راپورونو غور کوي چې پر اساسي ویل شوی دي چې دا سایت په ایران کې بند شوی دی. فیسبوک په یو خبر پاڼه کې چې فرانس پریس خبری اژانس یې سپارلی ویلي چې په دې افسوس څرګندوي چې ایرانی چارواکو په خپل هیواد کې پر فیسبوک بندیز لګولی دی. تر دې مخکې یو ایرانی خبری اژانس ILIN ویلي چې د ایران حکومت هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې فیسبوک بند کړي. څو له دې ویب پاڼې څخه مخکخ مخالف کاندید میر حسین موسوی د کمپاین مخاوني سي. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په روسي کې د هم په سوری کې د حماس له فلسطیني مشر سره ولیدل. لافروف د شنبه پر د حماس له مشر خالد مشل سره چې په تبعید کې اوسې له خبرو وروسته ویل د هله لري چې د فلسطینیانو متحد هیئت بدروان کال په روسيو کې د منځني ختیځ په باب په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې احتمالا په مسکو کې جوړیږي. او اوس حمله اسمت سروان څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعات کې د افغانستان په اړه راغلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو تکتنه د برېټانیې ورسپانې ګارډین په دې لیکنه پیلو چې سرلیک دی د اوباما پوځي ماما. د دې مقالې په پیل کې ویل شوی د امریکا بهرنۍ پالیسي په وروستیو کلونو کې د دې لپاره ناکامه شوې چې امریکا د هغو ستونزو د اوارولو لپاره چې انکشافي مرستو او ډیپلوماسۍ ته یې اړتیا لرله په پوځي ځواک کې ټکا کړې ده. د دې مقالې په دوام کې ویل شوی ځوانان یا زلمکیان د سودان، سومالیا، پاکستان او افغانستان په څېر هیوادونو کې د دې لپاره د افراطیت غېږې ته لوېدلې چې داسې اوزګار یې نه دی موندلې چې ګزاره ورباندې وکړی شي. د ورسپانې په نظر افراطي ایدیالوژي یا نظریې پر هغو خلکو اغېز کوي چې د خپلو کورنیو غړي نشي مړولی. دغه راز د کورني تنظیم یا د ماشومانو د کنټرول نشتوالی او په نتیجه کې د نفوسو ډیروالی بل عامل دی. ګارډین لیکي ولسمشر اوباما د نوې ستراتیژۍ هیلې وغوړولې، خو لا هم له قوې څخه د کار اخیستلو پالیسي د بدلون راوستلو لپاره د امریکا پر پالیسیو برلاسي ښکاري. ورسپانه د دې مقالې په دوام کې لیکي په پاکستان او افغانستان کې اندېښنې په دې خاطر زیاتې دي چې د طالبانو پر ضد د ناټو جګړه په ښه ډول پر مخ نه درومي او له بلې خوا طالبان د خپلو عملیاتو ساحه په پاکستان کې پراخوي. خو د ګارډین د دې مقالې اصلي ټکی چې په پیل کې ورته اشاره کړې وه په یو بل ځای کې مطرح شوی او د افغانستان او پاکستان محرومو سیمو ته په اشاره سره لیکي د دواړو هیوادونو په محرومو سرحدي سیمو کې نه یوازې ډېر خلک کار او وزګار نه لري، بلکې د ځوانانو د نفوسو له زیاتوالي سره پر لپسې وچکالیو، لوږې او بدو اقتصادي حالاتو مرسته کړې چې دا خلک د القاعده او طالبانو غېږ ته په اسانه ولویږي. همدې ورسپانې یعنی ګارډین په یو بله لیکنه کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو اوږده تبصره کړې ده. په دې تبصره کې لومړی ویل شوي چې 44 ځانونه د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان کړي. دغه راز ویل شوي چې په کاندیدانو کې له پخوانیو کمونستانو رانیولې تر معتدلو طالبانو پورې د هرې نظریې خاوندان شامل دي. ورسپانې د ځینو افغان مبصرانو له قول لیکلي چې ځینو کاندیدانو چې هیڅ راز چانس نه لري هسې خلکو ته سرخوږی پیدا کړی دی. شاید ورسپانې هدف دا وي چې د کاندیدانو د لیست اوږدوالی به له رای ورکوونکو درک ورک کړي چې چا ته رای ورکړي. په همدې او د انتخاباتو پر ځینو نورو موضوعاتو مو پرون په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مفصل بحث کړی.
د دې پروګرام ځینې برخې د 2:30 بجو په خبرونو او دغه راز په مفصل ډول زموږ د انټرنیټ پاڼې له لارې اوریدلی شئ.
د سهارونی می بجی کیدون کی دی دا خبری مجله پر همدې ځای پای ترسیږي. جاوید نیمی په سټوډیو کې دی. نن ورځې دوهمه سهارنی خبری مجله درته وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام و صبح همهتون بخیر. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری که مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان است، تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه سوم ماه جوزای سال 1388 هجری شمسی است که برابر میشد با 24 ماه می سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. در نخست توجه کنید به سرقت مهمترین خبرها و گزارش ها. وزرای داخله و عدلیه افغانستان موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی در کشور را مثبت دانستند. قرار است رئیس جمهور کرزی با منظور شرکت در نشست سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و پاکستان امروز وارد تهران شود. مقامات افغان میگویند 5 طفل در نتیجه لغزش زمین در یکی از ولایات شمالی این کشور جان دادند. برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان در شمال افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری به مزار شریف رفته است. نیروهای امنیتی پاکستان به خاطر تصرف مکمل شهر منگاور اکنون درگیر جنگ کوچه به کوچه با طالبان مسلح در شهر اصلی وادی سوات هستند. مردان مسلح یک جهانگرد فرانسوی را در ایالت بلوچستان پاکستان اختطاف کردند. رئیس جمهور اسبق ایران به حامیانش گفته است که در انتخابات 12 جون به میرحسین موسوی صدر اعظم اسبق آن کشور رأی بدهند. وزیر خارجه روسیه که در دمشق به سر می‌برد، به روز شنبه با خالد مشعل رهبر تبعید شده گروه حماس در سوریه ملاقات کرد. و شبکه اینترنتی فیسبوک میگوید در مورد اینکه خدماتش در ایران مسدود شده تحقیق میکند. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که اشرف غنی احمدزی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید اگر مقامات امنیتی تا 4 روز در مورد لتوکوب خبرنگاران در قندهار وضاحت ندهند، به محکمه بین المللی شکایت خواهد کرد. او دیروز در کابل گفت:
جناب وزیر داخله، جناب رئیس امنیت ملی، جناب رئیس عمومی ارگانهای محلی، قانون تطبیق کنید. در ظرف 4 روز راپور مفصل بررسی تانه و اقدامات قانونی تانه میکنید.
ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارش‌ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. اعضای ولسی جرگه به روز شنبه وزرای داخله و عدلیه را فراخوانده و راجع به فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی با آنان بحث کردند. در این اجلاس وزرای داخله و عدلیه نیز شرکت کرده و گفتند در شرایط کنونی به موجودیت کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان نیاز است. اما شماره از وکلا هشدار دادند در صورتی که فعالیت های این شرکت ها مطابق به پلان های دولت تنظیم نشود، این مسئله می تواند در برخی حالات امنیت کشور را تهدید کند. وزیر عدلیه افغانستان در پاسخ به این درخواست اعضای ولسی جرگه گفت آنان طرح قانون شرکت های امنیتی خصوصی را ترتیب کرده و قرار است این طرح در چند روز آینده جهت تصویب با ولسی جرگه ارسال شود. در این حال تعداد زیاد از کارشناسان امور نیز به خاطر فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی ابراز نگرانی کرده و میگویند که برخی از این شرکت ها در اختطاف ها، سرقت های مسلحانه و حتی قتل افراد دست دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
محمد حنیف اتمر، وزیر داخلی افغانستان، میگوید در شرایط کنونی و موجودیت کمپانی های امنیتی خصوصی در این کشور نیاز است. وزیر داخله که به روز شنبه به ولسی جرگه آمده بود، نماینده های مردم را قانع بر این ساخت که کمپانی های خصوصی امنیتی در شرایط کنونی در افغانستان نقش مهمی را ایفا می کنند.
اگر شما ملاحظه بفرمایید، تقریبا تمام سفارتخانه ها، حلقه اول امنیتیشان، افراد و پرسنل محافظتی خارجی است که از طریق کمپانی های خصوصیشان استخدام شدن. چرا؟ یک، اعتمادشان سرشان بیشتر است، تعلیم از اونا بیشتر است، سوم، ارزانتر از مساکرشان است برشان. این وظیفه را اگر قرار باشه که این کمپانی ها را شما مطلق ملغا بسازیم، این وظیفه را وزارت داخله نمیتونه انجام بده بنابر ترجیحات کشورهای تمویل کننده.
وزیر داخله همچنان گفت برخی از کمپانی های خصوصی امنیتی یک جا با نیروهای بین المللی در آموزش نیروهای افغان همکاری میکنند، در تامین امنیت سفارتخانه ها، بانک ها دخیلند و برای انتقال کاروان های لوجستیکی و لوازم مورد نیاز مراکز نیروهای آیساف و ناتو در 34 ولایت کمک میکنند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر فعالیت کمپانی های امنیتی خصوصی به اساس قانون تنظیم نگردد و فعالیت های آنان در هماهنگی با برنامه های دولت تنظیم نشود، تشویش آن وجود دارد که در برخی حالات این کمپانی ها برای افغانستان خطرناک ثابت شوند. به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 60 کمپانی خصوصی امنیتی در سراسر افغانستان فعال است که از این جمله 39 کمپانی راجستر گردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:36 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. قرار است رئیس جمهور کرزی به منظور شرکت در نشست سه جانبه رهبران ایران، پاکستان و افغانستان به تهران سفر کند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قرار است آقای کرزی امروز کابل را به قصد تهران ترک کند. گفته شده در این نشست یک روزه که قرار است امروز برگزار شود، روی بهبود وضعیت در منطقه بحث صورت خواهد گرفت. اما در نهایت آیا ایران تمایل دارد تا با غرب در قضیه افغانستان به نحو همکاری کند؟ حمید پژمان این موضوع را با اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به ایران با یحیی معروفی سفیر افغانستان در تهران در میان گذاشته است که با هم میشنویم.
دکتر صاحب، یحیی معروفی، لطفاً بگین که مهمترین موضوعات مذاکرات رؤسای جمهور سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان این بار شامل چی مطالبه خواهد بود؟
بله، این جلسه قرار است به سطح سه جانبه صورت بگیره و این البته به ادامه تفاهماتی است که ما بین سران سه کشور به وجود آمده و یک مکانیزمی است که ما به این ترتیب بتوانیم اوضاع منطقه که البته در حالتی بسیار بحرانی قرار داره تحت مطالعه قرار گیرد و در مورد ازی طرق همکاری با مشکلات عمده که منطقه به او مواجه است، از قبیل مخدرات، از قبیل موضوع امنیت، تامین امنیت و موضوع تروریسم. البته این سرخط مذاکرات خواهد بود، ولی این مذاکرات تفاوت با مذاکرات غیره به سطح منطقه ای است که در اینجا مسائل روابط اقتصادی، روابط تجاری، تامین زیربنایی، ساختمان مجدد افغانستان، این موضوعات هم مطرح است. چرا هر سه کشور با در نظر داشت ظرفیت هایی که به دسترس از اینا هست میتوانن به شکل بسیار خوب در این قسمت استفاده شوه و فعالیت های اجنا برای توسعه و تشعید مناسبات گسترش بیافت.
خبرگزاری های جهان تبصره میکنن که ایران یک تمایل و نزدیکی میخواید با غرب نشان بده. البته آیا می که ایران میخواید یک چراغ سبز به امریکا و غرب نشان بده، آیا خانه بهبود مناسبات با کشورهای غربی است و شما نقش افغانستان در این بهبودی مناسبات چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، برای افغانستان هر نوع بهبود مناسبات کشورهای خاصتا همسایه یا کشور بزرگ و کشور دوست و برادر ما ایران و کشورهای دیگه برای ما به حد مهم است. ما ارزومند صلح هستیم، ارزومند ثبات صلح هستیم در این منطقه و ارزومند خوشبختی تمام از این مردم و کشورها هستیم. فلیازا افغانستان همیشه موقف روشن است. موقف ما همیشه ایست که هر قدری که مناسبات منطقه با دنیای غرب با کشورها به صورت عمومی توسعه پیدا میکنه و استقرار پیدا میکنه، این به نفع ما است. حتی رئیس جمهوری افغانستان جناب آقای کرزی در بعضی موارد اظهار آمادگی هم کردن که اگر ما بتانیم در اینجا کدام نقش مشخصی داشته باشیم، ما از مسائل خود دریغ نخواهد کردیم. ما مناسبات خوب به سطح منطقه، به سطح جهانی، ما بین مردمان دنیا، ما بین کشورهای دنیا ارزومند هستیم.
یحیی معروفی سفیر افغانستان در تهران با رادیو آزادی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران صحبت میکرد. قرار است آقای کرزی امروز در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، ایران شرکت کند. این دیدار اصلا باید به تاریخ 19 ماه می، یعنی هفته گذشته صورت می گرفت، اما آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به خاطر عملیات نظامی در سوات و هم وضعیت فعلی کشورش خواهان تأخیر این اجلاس شد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی و محمود احمدی نژاد در مورد مبارزه با طالبان در افغانستان و پاکستان و هم بهبود روابط تجارتی با هم بحث کنند. گفته شده است که زرداری و احمدی نژاد در کنار سایر مسائل روی انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند گفتگو خواهند کرد. قابل تذکر است که رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران برای آخرین بار در ماه مارچ امسال در تهران با هم ملاقات کرده بودند. اشرف غنی احمدزی یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر مقامات امنیتی تا 4 روز در مورد لتوکوب خبرنگاران در قندهار وضاحت ندهند به محکمه بین المللی شکایت خواهد کرد. گفته شده است این خبرنگاران به خاطر آنچه توزیع عکس‌های اشرف غنی احمدزی در قندهار خوانده شده توسط نیروهای امنیتی لتوکوب شدند. اما یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی این اتهامات آقای احمدزی را نوع کمپاین تبلیغاتی عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری بر روز شنبه در منزلش به خبرنگاران گفت مقامات امنیتی هر چه زودتر باید در مورد لتوکوب دو تن از خبرنگاران به نام‌های عزت الله امید و غلام محمد حمیدی و عبدالاحد محمدیار مسئول اتحادیه فرهنگی بینوا وضاحت بدهد و هشدار داد که در غیر آن به محکمه بین المللی شکایت خواهد کرد. آقای احمدزی طی یک پیامی از آقای کرزی خواست تا توسط مسئولین امنیتی تشنج خلق نکند.
ما با کسی دیگه طرف نیست. طرف ما جناب کرزی است که مسئول خرابی اوضاع فعلی است. جناب وزیر داخله، جناب رئیس امنیت ملی، جناب رئیس عمومی ارگان‌های محلی قانون تطبیق کنید. در ظرف 4 روز راپور مفصل بررسی تانه و اقدامات قانونی تانه میکنه. امروز این اقدام حکومت نشان میده که قدرت از برای دوام باطل مورد استفاده قرار میگیره.
این هشدار آقای احمدزی در حالی صورت میگیرد که روز شنبه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از مقامات امنیتی محلی در قندهار خواست تا عامل اساسی قضیه را روشن سازند. و همچنان احمدزی و سیامک یک تن سخنگویان رئیس جمهور کرزی با رد این ادعاهای اشرف غنی احمدزی بر رادیو آزادی گفت آقای احمدزی با این نشست‌ها و اتهامات کمپاین خود را قبلا آغاز کرده است.
آقای اشرف غنی احمدزی کاملا خودش خلاف تمام معیارها شروع به کمپاین کرده و عکس‌های خود را بر در دیوار بالا کرده و هر روزی مصاحبه‌ها از این برای تبلیغات برای خودش است. لذا کاملا ما گپایشان را رد میکنیم.
آقای احمدزی از جمله کاندیدانی است که هر نوع معامله انتخاباتی را رد میکند و میگوید اگر به دور دوم انتخاباتی باقی بماند به جز آقای کرزی با هر کس دیگر معامله خواهد کرد.
رادیو آزادی پس از انتظار زیاد مژده می‌دهد که به زودی وبسایتش را www.azadiradio.com با دیزاین جدید، تازه‌ترین معلومات و بهترین تصاویر و آوازها آغاز می‌کند. www.azadiradio.com
بله، حتما سر به صفحه اینترنتی رادیو آزادی بزنین و تازه ترین خبرها و گزارش ها را میتونین از صفحه اینترنتی ما هم بخونین و از اونا استفاده بکنین. خب، گزارش ها از افغانستان را ادامه میدهیم. مقامات افغان میگویند 5 طفل در اثر لغزش زمین در یکی از ولایات شمالی این کشور جان دادند. باران سنگین هم را با سرازیر شدن سیلاب ها عمدتا در ولایات شمال و شمال شرقی کشور طی هفته های اخیر ده ها کشته بر جا گذاشته و هزاران خانه رهایشی را تخریب کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات دیروز گفتند در اثر لغزش زمین 5 طفل در شمال افغانستان جان دادند، جایی که در اثر باران پیهم طی هفته‌های اخیر حدود 150 تن به هلاکت رسیدند. عبدالستار بارز معاون ولایت بلخ با آژانس خبری فرانس پرس گفت این اطفال میان سنین 7 تا 10 سال اواخر روز جمعه مصروف بازی بودند که در اثر لغزش زمین جان دادند. با گفته وی کار ساختمانی و باران پیهم باعث نرمش و لغزش زمین شده است. مقامات کمیته مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفتند از اوایل ماه عمل در اثر باران پیهم که سرازیر شدن سیلاب ها را به همراه داشته، لغزش زمین و برفکوچ ها حدود 150 تن جانشان را از دست دادند. بر اساس گزارش ها حدود 4500 خانه، هزاران جریب زمین، کانال های آبرسانی و سرک ها در اثر سیلاب در این ولایات تخریب شده است. بدخشان و تخار از جمله ولایات در شمال افغانستانند که ساکنان آن بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، یک سخنگوی نیروهای برهبری ناتو گفته است که این نیروها در زمینه انتقال کمک‌های بشری حکومت و سازمان ملل متحد از طریق هوا همکاری کردند. یک تن از مقامات گفته است که طی در روز گذشته نیروهای هوایی افغان نیز در انتقال 1200 تن از مناطق آسیب دیده کمک کردند.
شنیدید که شمال افغانستان در این اواخر شاهد لغزش زمین و هم سیلاب‌های سنگین بوده است. گفته می‌شود که 5 تن در نتیجه لغزش زمین در شمال این کشور جان دادند. ولایت بلخ نیز در این سیلاب‌ها و حوادث اخیر تلفات را متحمل شده و اکنون با مشکلات جدی روبروست. برای رسیدگی به وضعیت این سیلاب زدگان در شمال افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری عبدالکریم خلیلی به مزار شریف رفته است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
جلسه مشترک معاون دوم رئیس جمهور با والیان 5 ولایت شمال، بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب پشت درهای بسته صورت گرفت. آقای خلیلی در پایان نشست در یک کنفرانس مطبوعاتی به عدم همکاری پیورتی مزار شریف که در سطح کابینه چی تصمیم خواهد گرفته شد میگوید:
والی صاحب بلخ در این رابطه ناراحتی داشتند که بجا بود و هم ما در مرکز ایره پیگیری داشتیم. هم روزه که مشکل پیش آمد با مسئولین آیسف هم صحبت داشتیم، با مسئولین ناتو هم صحبت داشتیم، یک مقدار کوتاهی جدی داشتن که ما گوشتر میکنیم، در حالی که یک اصل اولیه نجات افغانها از مرگ در این مواقع اونا قبول شده پیش از اوناست که باید برداید.
در امین آل عطا محمد نوروالی بلخ به ارتباط تخریبات و خسارات ناشی از سیلاب ها در ولایت بلخ گفت: 55714 جریب زمین از بین رفته. به اساس بررسی ها تا فعلا 1071 خانه کاملا تخریب و 808 خانه قسما تخریب شده است. آقای نور با اظهار سپاس از کمک های وزارت دفاع در راستای نجات کسانی که در ولسوالی های مختلف ولایت بلخ در محاصره سیلاب گیر مانده بودند، با انتقاد از پیورتی یا تیم بازسازی مزار شریف میگوید:
مردم ما با سیل گیر ماندند، جزیره ها تشکیل شده، هلیکوپتر افغانستان موجود نبود به شمال، اگر بودم کون هلیکوپتر بود، ولی اینا با مو هلیکوپتری که داشتن اصلا حاضر نشدن که یک کودک مردم ما را از این جزیره که حل از شب و روز سیل تهدیدش میکرد، نه آب داشت نه غذا، ولی با تاسف که اینا می همکاری رم نکردن.
عبدالکریم خلیلی افزود با وجود کمبودی ها از وضعیت رسیدگی با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در شمال راضی می باشد. وی به ارتباط تصامیمی که در این نشست گرفته شد می گوید: در تحت پوشش قرار دادن آسیب دیدگان سیلاب ها از نگاه مواد غذایی تا زمانی که مردم نیازمند باشند از طریق ولایات و مرکز به همکاری های غذایی ادامه خواهند داد.
شنیدید که مقامات افغان از عدم کمک رسانی تیم بازسازی ولایت بلخ به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها شکایت دارند. و در شمال شرق افغانستان ولایات تخار و بدخشان از جمله ولایات هستند که بیشترین تلفات و خسارات را در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها متحمل شدند. خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان با نقل از مقامات گزارش داده است که در نتیجه سیلاب های دو روز گذشته در بدخشان و تخار حداقل 10 نفر جان خود را از دست دادند. با گفته مردم و مقامات محلی، در این سیلاب ها حدود 200 خانه نیز ویران شده است. بارندگی های اخیر سیلاب های پیهم را در مناطق مختلف افغانستان به امراه داشت و علاوه بر صدها قربانی، هزاران خانه رهایشی و صدها هزار جریب زمین زراعتی را تخریب کرد. مردم ولایات میگویند که به خاطر بند بودن راه های برخی ولسوالی ها با مشکلات جدی روبرو هستند و در این سیلاب ها با آنها توجه کم صورت گرفته است. نظریات عده‌ای از آنها را میشنویم.
من محمد شریف از قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان بنابر سرازیر شدن سیلاب تقریبا 500 خانه کامل را ویران نمودند. تنها چوچفوچ خود را کشیده دو طرف سرکند. از طرف مؤسسه خیریه 100 باب خیمه کمک کردیدند. 100 فامیل زیر خیمه زندگی می کنند و متباقی آنها به زیر آفتاب هستند و مواد غذایی هم یک خمس آن رسیدند. خصوصا خودم 5 فامیل هستم و 25 نفر هستم، یک دانه خیمه زندگی می کنم. روبزادو آزادی یکی از باشنده های ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور است که در این مدت ها وقت ولسوالی گذرگاه نور است یک تقریبا را 20 روز شده که بسته است تا همین زار کسی باز نمیکنن. ای دوستی چارکنه های این منطقه ما به کلی آرام نیستیم. این رو خبر ما را به دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش من دستیم که برسان که ای گیری ما هم جشخواست ما نجات پیدا بکنیم. رادیو آزادی تشکر از شما. متوجه باشد دولت مرکزی که ولسوالی کوهستان در اثر بارش‌های پیهم و سراب‌هایی که سرازیر شد صدها منزل با مسکونی و اغول کارخانه تخریب شده. دولت مرکزی لطفاً به مشکلات مردم بررسی بکند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. 7:51 دقیقه با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا تحولات در منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور درگیر جنگ کوچه به کوچه با طالبان مسلح در سرکهای منگور شهر اصلی وادی سوات هستند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردو گفته که برخی از مناطق شهر منگور تصفیه شده است، اما وی هشدار داد که این عملیات شاید بسیار بدی پیش برود زیرا نیروهای امنیتی میخواهند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. وی ارقام داده است که در حدود 20,000 غیر نظامی هنوز هم در شهر منگوره باقی ماندند. به گفته سخنگوی اردوی پاکستان 17 تن از شورشیان مزنون به شمول یک قمندان آنها در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. اطهر عباس افزود که اردوی پاکستان با 1,500 تا 2,000 شورشی تندرو درگیر جنگ هستند. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که عملیات نظامی در سوات آغاز شده است تا اکنون تقریبا 1.7 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را قادر حبیب پیشکش میکند.
اردوی پاکستان میگوید از دیروز به این سو جنگ کوچه به کوچه در عمده ترین شهر سوات با طالبان مسلح آغاز شده است. درگیری برای کنترل منگوره برای موفقیت عملیات اردوی پاکستان در سوات که از ماه گذشته به این سو آغاز شده است مهم دانسته می شود. تورن جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت جنگ کوچه به کوچه در منگوره آغاز شده است. وی گفت نیروهای حکومتی بخش های از منگوره را پاکسازی کردند و درگیری های شدید در مرکز منگوره جریان دارد. به گفته وی 17 تن از تندروان مسلح طی برخورد های روز گذشته کشته شدند. جنرال عباس گفت به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملیات احتمالاً به کندی به پیش رود. با آنکه به گفته وی اکثر ساکنان منگوره این شهر را ترک گفتند و تنها 5 یا 10% آنها در این شهر باقی ماندند. وی گفت بیم از آن دارند که تندروان مسلح از افراد ملکی به حیث سپر بشری استفاده خواهند کرد. حدود 15,000 نیروی امنیتی در عملیات سوات سهم دارند که به دنبال فشار ایالات متحده بر پاکستان برای سرکوب طالبان مسلح آغاز شده است. پاکستان میگوید بیش از 1,000 تن از تندروان مسلح و بیش از 50 سرباز در جریان این عملیات کشته شدند. این ارقام به طور مستقل تایید نشدند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت تعداد زیادی از جنایتکارانی که با طالبان پیوسته بودند از این منطقه فرار کردند و گمان می رود 1,500 تا 2,000 تن از طالبان سرسخت در سوات با اردو در حال جنگند. اردوی پاکستان میگوید بخش های از سوات به شمول دو مرکز مهم طالبان و دره مهم بونیر در 100 کیلومتری اسلام آباد را به تصرف خود درآوردند. مقامات همچنین میگویند در سایر ولسوالی های این منطقه افراد قبایلی ملیشیهای موسوم به لشکر را ایجاد کردند تا از گسترش نفوذ تندروان مسلح در مناطقشان جلوگیری کنند. حدود 2 میلیون تن در اثر عملیات نظامی سوات مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سازمان ملل متحد روز جمعه برای کمک به بیجا شدگان تقاضای 543 میلیون دلار را کرد. پیش از این روز پنج شنبه کشورهای کمک دهنده 224 میلیون دلار کمک را با این بیجا شدگان متحد شدند.
از ادامه عملیات و درگیری ها در شهر منگوره وادی سوات شنیدید. در یک خبر دیگر از پاکستان، پلیس در ایالت بلوچستان میگوید که گروهی از مردان مسلح یک جهانگرد فرانسوی را از شهر لندی که در 200 کیلومتری سرحد ایران قرار دارد اختطاف کردند. حداقل 5 فرانسوی با شمول 2 کودک میخواستند با موتر به سوی ایران بروند که 6 مرد مسلح با کلاشینکوف موتر آنها را متوقف ساخته و یکی از آنها را با خود بردند. تا حالا مسئولیت این ربایندگی را کسی به آدن نگرفته است. پلیس کویت میگوید که جهانگردان فرانسوی مقامات محلی را در جریان سفرشان به ایران قرار نداده بودند، در حالی که این یک مقرره برای تمام اتباعی خارجی است که میخواهند به این منطقه سفر کنند. صدای ما را از رادیو زادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران به هزاران تن از حامیان جوانش در استادیوم ورزشی آزادی در تهران گفت که در انتخابات 12 ماه جون با میر حسین موسوی صدر اعظم اسبق آن کشور رأی بدهند. خاتمی به اجتماعی از مردم خواست که به پای صندوق‌های رأی‌دهی رفته و با دادن رأی به موسوی وظیفه خود را برای اسلام و انقلاب آن کشور انجام دهند. میر حسین موسوی و دو تن دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران در برابر محمود احمدی نژاد رقابت میکنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در دمشق به سر میبرد به روز شنبه با خالد مشعل رهبر تبعید شده گروه حماس در سوریه ملاقات کرد. وی بعد دنبال گفتگوهایش با خالد مشعل که در دمشق در تبعید به سر میبرد در خصوص حضور یک هیئت متحد فلسطینی در کنفرانس که احتمال میرود امسال در مسکو به خاطر صلح خاورمیانه برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد. انتظار میرود وزیر خارجه روسیه طرح مسکو را برای انجام کنفرانس شرق میانه امروز در دیدار با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در میان بگذارد. و شبکه اینترنتی فیسبوک که مرکز آن در امریکا است میگوید در مورد اینکه خدماتش در ایران مسدود شده تحقیق میکند. در اعلامیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس داده شده است، شبکه اینترنتی فیسبوک گفته از اقدام مقامات ایرانی که خدمات این شبکه را در آن کشور مسدود ساختند مایوس شده است. خبرگزاری قبلا گزارش داده بود که حکومت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران که به تاریخ 12 جون برگزار می‌شود خواسته تا شبکه اینترنتی فیسبوک را ببندد و به این ترتیب از حمایت کسانی که برای میر حسین موسوی در اینترنت کمپاین میکنند جلوگیری کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این دقایق تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات غربی. در مطلب از قادر حبیب،
مرور به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان را با مقاله از روزنامه گاردین آغاز می‌کنیم که زیر عنوان معمای نظامی اوباما به چاپ رسید است. در آغاز این مقاله می‌خوانیم طی سال‌های اخیر پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا به خاطر ناکام بوده است که برای حل مشکلاتی که نیاز به کمک‌های انکشافی و دیپلماتیک داشت بر نیروی نظامی اتکا کرد. گاردین می نویسد جوانان و نوجوانان در کشورهای مانند سودان، سومالیا، پاکستان و افغانستان به خاطر به طرف افرادگرایی رو می آورند که فرصتهای کاری مناسب دریافت نکردند. به باور روزنامه، ایدئولوژی و نظریه های افراطی بر کسانی تأثیر می گذارد که توان سرنمودن اعضای خانواده خود را ندارند. به همین ترتیب عدم تنظیم خانواده که موجب افزایش نفوس می گردد عامل دیگر در زمینه عنوان شده است. روزنامه در ادامه می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید را اعلام کرده، اما با آن هم برای روی کار نمودن تغییر استفاده از نیرو بر سایر پالیسی های آمریکا مسلط است. گاردین می نویسد نگرانی در افغانستان و پاکستان به خاطر بیش از حد است که جنگ ناتو علیه طالبان به خوبی و پیش نرفته و سوی دیگر طالبان ساحه عملیاتشان را در پاکستان گسترش دادند. اما تمرکز اصلی مقاله گاردین بر موضوع است که در آغاز به آن اشاره شد و باز هم در بخش دیگری از این مقاله به آن پرداخته و در اشاره به مناطق محروم افغانستان و پاکستان نوشته است در مناطق محروم سرحدی این دو کشور نه تنها بسیاری از مردم بیکار هستند، بلکه افزایش نفوس جوانان، خوشسالی های پیهم، گرسنگی و وضعیت اقتصادی ناگوار همه دست به دست هم داده کمک کردند تا مردم این مناطق در دامن القاعده و طالبان بیفتند. همین روزنامه یعنی گاردین در یک مقاله دیگر تبصره مفصل را درباره انتخابات در پیشرو در افغانستان به چاپ رسانیده است. در آغاز این تبصره می‌خوانیم که 44 تن خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد نامزد کردند. به همین ترتیب گاردین نوشته است که این نامزدان از کمونستان سابق تا طالبان معتدل و صاحب همه نظریه‌ها و افکار را در بر می‌گیرند. روزنامه به نقل از برخی از مبصرین افغان نوشته است که تعدادی از این نامزدان هیچ فرصت برای پیروزی در انتخابات ندارند و به جا باعث دردسر مردم می شوند. به نظر می رسد هدف روزنامه این است که فهرست طولانی نامزدان رای دهنده ها را گیج خواهد ساخت که به کی رای دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان در مجله خبری این ساعت تشکر. امروز یک شنبه است و در دو ساعت دیگر برنامه اختصاصی ما